د ماسپښین دوه بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې اوسط خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که تر یوې اونۍ د انتخاباتو په سلو کې 50 بودیجه ترلاسه نه کړي نو انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. او د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو نوی کیس په کونړ کې موندل شوی. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په انقره کې له پرون ماښامنۍ چاودنې وروسته د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کردي وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. او د آذربایجان سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګله دیشیان او آذري وسلوال چې له ایرانه ور اوښتي وو په ډزو وژلي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمېر اندېښنې پیدا کړې. د افغانستان ولسي جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلې بیا انتخابات ترسره کړل. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمېر اندېښنې پیدا کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان له مخې د غوروي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی.
دغه فرمان کې بعضې تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې هم راټوکولي. د بېلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغې نه یو کم شوی دی په کې.
د افغان ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان پر بنسټ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس، د بشر حقونو کمیسون رئیس او د مدني بنسټونو دوه استازي د غوروي په کمیټه کې ګډون لري. د افغانستان ولسي جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلې بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. غفاري وروسته له هغه د دویم مرستیال په توګه غوره شو چې نذیر احمدزی له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یوه نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده. ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د پولیو دا درېیمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامنه سیمو کې پیدا کیږي.
درېیمه پیښه چې په نړۍ په سطح باندې اول ځل لپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کیږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند د سنو په کلي کې یا د سلطان درې د سنو په کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده.
له بلې خوا د کونړ والي وحیدالله کلمزي وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاین مخالفت کیږي. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دا پروژه د اپریل په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له لورې پرانیستل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړې. د ترکیه پوځ د عملیات په انقره کې تر چاودنې وروسته پیل کړې دي. په انقره کې پرون ماښام په چاودنه کې لږ تر لږه 30 تنه ووژل او 130 تنه زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې درې زخمیانو تیر شوه په روغتون کې ساه ورکړې ده. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله نن پرون ماښام په انقره کې خبریالانو ته وویل چې حمله ترورستانو کړې ده. افغان اعلی د هغو وویل د هغو څېړنو پر اساس چې تر اوسه شوي دوی ته داس شواهد په لاس ورغلي چې څرګندوي چې دا به یوه تروریستي حمله وي. خو ده وویل چې هغه سازمانونه به چې دغه حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې جنګي الوتکو یې نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند پي کې کې د وسلوالو پناه ځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتي دي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله تر 50 تنه زیات مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن وویل چې شدید باران لږ تر لږه 15 اویا کورونه ویجاړ کړي دي او په تېرو 15 ورځو کې د باران د شدت له امله تر 100 زیات کسان زخمیان دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات بلل شوی دی. ډیر خلک د کورونو د ړنګېدو له امله زخمیان او مړه شوي دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران وري. په خیبر پښتونخوا کې پرون د شدید باران له امله د سکرو د ډبرې د یوه کان ځینې برخې ونړېدې او لږ تر لږه 8 تنه کارګر پکې مړه شول. د متحده عربي اماراتو پوځ نن وویل چې په یمن کې یوه جنګي جټ الوتکه له درکه شوې ده. د متحده عربي اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې د الوتکې د ورکېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف د تیر مارچ په میاشت کې په یمن کې پوځي عملیات پیل کړل. دوه میاشتې وړاندې د بحرین یوه F-14 جنګي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راوغورځېده. رپورټونه وایي چې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلادیشي او آذري وسلوال چې له ایران اور تیر شوي وو ویشتي او وژلي دي. دا پیښه د آذربایجان په جنوب کې د ایران پولې ته نږدې شوې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو خبر ورکړی و چې د اتو او لسو ترمنځ وسلوال د ایران له خاورې آذربایجان ته راوښتي وو. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو پر پوله د اوښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو خبرداري ته پام نه وکړی او پر پولیسو یې ډزې کړې وې. خبر پاڼه زیاتوي چې لږ تر لږه 2 مشکو کسان نیول شوي دي او د نورو د موندلو لپاره څېړنې روانې دي. او د بریتانیا شهزاده چارلز او د هغه میرمن کمیله به نن د بالکان د حوزې هیوادونو ته شپږ ورځنی سفر پیل کړي چې کرویشیا، سربیا، مونتنګرو او کوسوو ته ورځي. د بریتانیا د شاهي کورنۍ د غړي به نن د کرویشیا مرکز زغرب ته ورسیږي او د کرویشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ به یې هرکلی وکړي. د بریتانیا شهزاده او میرمن به یې په زغرب کې د نوي ښار تاریخي سیمې ته ورسي او د هغو تاریخي ځایونو او ودانیو د بیا رغونې په اړه به معلومات ترلاسه کړي چې د 1991 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ویجاړ یا تخریب شوي وو.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قطر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانو انتخاباتو نیمایي بودیجه ورنه کړل شي نو انتخابات ښایي له ژمنې سره سم د میزان په 24مه ترسره نه شي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو یو نوې پیښه په کونړ کې موندل شوې. د ماشومې پښیمانه پلار میندو پلارو ته د بېغورۍ په اړه خبرداری ورکوي.
زما د نورو ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بېغوري ونه کړي که ما نه کړي.
د همدې کونړ یوه بېوزلې مېرمن چې د علاج وس یې نه درلود د بدخشان د یوې وکیلې لخوا کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوې او په پکتیا کې چارواکي شکایت کوي چې په بیلابیلو تورونو نیول شوي مجرمان د زورواکو په مرسته خوشې کیږي. څومره مهمه ده چې نوې واده شوې مېرمن باید حتما په یو کال کې دننه ماشوم وزیږوي.
یو غورنه به راکوم سې بچان دې نه کېږي. کله کله به سې جګ را سره وکړي ل بچی سن کېږي مونږ بله ښه څه کړو زه ته مې د یو وار خطا وسې زر بچان زیږوي.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خپرونه له یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ژر تر ژره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه اندازه بودیجه ورنه کړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې له حکومت یې ډېر مخکې د بودیجه غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1415 کال د تلې د میاشتې 24 نیټه په پام کې نیول شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورته بودیجه ورکړي. احمد یوسف نورستانی وویل چې د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته 112 میلیونه بودیجه تخمین شوې او حکومت ورته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم ژمنه نه ده ورکړې او هیڅ بودیجه یې ورته دوی ته نه ده منظوره کړې. ښاغلی ستانی ویل چې ډیر مخکې له ولسمشر نه غوښتي و چې بعد انتخاباتو کم تر کمه نیمه بودیجه ورته منظوره کړي تر څو دوی د دغو انتخاباتو ابتدایي کارونه مخته بوزي، خو وایي چې لا هم دوی د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی نورستانی اندېښنه څرګندوي چې که چیرې دوی ته ژر بودیجه ورنه کول شي، ممکن راتلونکي انتخابات پر خپل نیټه یعنی د میزان په 24 نیټه د 1415 کال ترسره نه شي. ښه ده چې د ښاغلي نورستانی لاندې خبرې واورو.
د جدي په درشمه مونږ یو مکتوب حکومت ته لیږلی او په هغې کې مو غوښتنه کړې چې د دلوې میاشتې تر نیمایي پورې د لږ تر لږه 50% بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو مونږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو، خو بدبختانه په هر دلیل چې دی مونږ تر اوسه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی چې دا د دې سبب کیږي چې انتخابات وځنډیږي.
ښاغلی نورستانی دغه راز د حکومت په هغو فعالیتونو هم اندېښنه وښوده چې دوی د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه پیل کړي دي. ښاغلی نورستانی وایي چې ځینې حکومتي چارواکي او بهرني سفارتونه د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه د انتخاباتو په کمیسیون کې لاسوهنه کوي او حتی کله کله دوی ته هدایت هم کوي. هدف یې دا و چې ځینې وخت بهرني سفارتونه چې دی نومونه وانخیستل او افغان چارواکي د انتخاباتو کمیسیون ته لارښوونې هم کوي. دوی ویل چې بهرني سفارتونه او دغه راز افغان چارواکي د انتخاباتو په چارو کې صرف دوی ته مشورې ورکولی شي، نه هدایت او لارښوونې. خو موږ چې خبریالانو پوښتنه ترې وکړې، دوی د کومو ادارو نومونه ورته وانخیستل چې کوم چارواکي چې د چارواکي دي چې دوی ته د انتخاباتو لپاره سپارښتنې او لارښوونې کوي. په ورته وخت کې دوی ویل چې اوسنی کوم د اصلاحاتو بهیر چې روان دی د انتخاباتو، دا بهیر هم دوی لپاره د اندېښنې وړ دی او دوی وایي چې په دې سره حکومت غواړي چې خپل خواخوږي د انتخاباتو په راتلونکو کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي. او دوی وایي چې د ولسمشر اوسنی او پخوانی فرمان چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یې ورکړی، هغه هم قانوني مرجع قانوني بڼه نه لري. موږ د دغه خبرو په اړه هڅه وکړه چې د افغان حکومت د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایه ریاست د چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو تر اوسه په دې نه یې توانېدلی. اما افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده وسپارله چې انتخابات ته نیټه وټاکي، هغه مهال په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې افغان حکومت راتلونکو انتخاباتو ته ژمن دی او ټاکل شوی چې دغه انتخابات په خپل وخت وشي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ته نیټه په داسې حال کې د 1415 کال د میزان 24 نیټه ټاکل شوې چې دغه انتخابات باید د 1415 کال په سرطان میاشت کې شوي وای. خو دا چې د جمهوري ریاست انتخابات انجمن شول ډیر نتیجه ډیره وځندیده، نو هغو انتخاباتو د ولسي جرګې په انتخاباتو هم اغیز وکړ او هماغه و چې نږدې یو کال وروسته افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته دا نیټه مشخصه کړه.
ډیره مننه کوم له تاسو نه اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د نننیو څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې که د افغانستان حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو د لګښتونو یوه برخه دوی ته ورنه کړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. پر انتخابات پښتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی نوی فرمان د دوی لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په فرمان کې د مدني ټولنو رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي او وایي د غوراوي کمیټه به په خپلواکه توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغې موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې به طرف هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې به طرف او به پری وسی او کار شفاف وسی، ضروري چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې به طرف سکتور دی د دوی ونډول موجود وي. کچېری دا ونډول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا اندېښنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول، د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوی فرمان له مهمو بدلونونو څخه دي. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوی مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و تنه د انتخاباتو د کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمشنرانو په توګه ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د غوراوي کمیټې پخوانی غړي فهیم دشتي بیا ګواښ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې به تازه افشاګرۍ وکړي. که څه هم ښاغلي دشتي د دغه افشاګریو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل، خو هغه په خپلې فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي افشاګرۍ وکړي. له دې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټې کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بې ځایه او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فرمان پر اساس لږ تغییرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادرسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی د دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو بل مثبته پیښه هم موندلې ده چې له دې سره په روان مریض کال کې د دوی د معلوماتو له مخې درې ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. کونړي چارواکي وایي چې دا ماشومان په هغو سیمو کې موندل شوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې د واکسین مخالفت کیږي. د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د پولیو دا درېمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامن سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ په کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې، چې هغه یو په مرګي ولسوالۍ د ملایګل په سیمه کې وه، او بله پیښه د چپې درې ولسوالۍ د کوټې په کلي کې وه. په دغه دواړو کلو کې تقریبا د 2000 کال نه دېخوا د واکسینو پوښښ هېڅ هلته نشته، یعنې څوک اجازه نه ورکوله او علت همدا چاته پیښه پیدا شوې. او درېیمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل دپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کېږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند ده، د سنو په کلي کې یا د سلطان درې د سنو په کلي کې، دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال نه په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي له تیرو څو کالو په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي، چې د همدې وجې نه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق بې برخې پاتې کیږي، چې دې کار نور ماشومان هم ګواښ سره مخ کړي او دوی هڅې کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1300 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو، چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه هم کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1000 ماشومان بې برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده، نو کوښښ کوو انشاءالله چې دغه کچه 0 ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وایي د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري، او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
د دې ولست دا وضاحت ورکوم چې په اسلام کې وقایوي علاج شته، او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده، دا د مرض وقایوي علاج دی. موږ ټول ته دا درخواست کوو چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي، خپل ماشومان واکسین کړي او دا رنګ دې تر شا ودرېږي. د دې
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیي په غی کې نیولې وایي، دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو، نو ځکه لور فلج شوه. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان له یادې لاعلاجه ناروغۍ وژغوري.
دا ماشومې د کودیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې ته دا صدمه رسېدلې، دې مشکل کې اوس فلحال چې دې ته دا مشکل پیدا شوی، موږ هر ماشوم ته خپل کودیو زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که مانه کړي. نن دا ماشومه چې داسې اپایج او شاده ده، نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کړاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي، د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عامې روغتیا مسولین وایي په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې وي، او په 2018 کال کې یې دا لومړۍ مثبته پیښه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د یوې نوې کیس د موندلو په اړه راپور مو اورېده. هغه بې وزلې مېرمن چې د بې وزلۍ له کبله لا علاجه پاتې شوې وه، له کونړ څخه د درملنې په مقصد کابل ته لیږدول شوې ده. دا مېرمن په ولسي جرګه کې د بدخشان د استازي نیلوفر ابراهیمي او د عامې روغتیا وزارت په هڅو اوس مهال په جمهوریت روغتون کې بستر ده، خو معالج ډاکټران وایي چې د مېرمن صدري علاج په هیواد کې دننه ناممکن دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
صدری هغه مېرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې یې ژوند تریخ کړی، خو د بېوزلۍ درد د ناروغۍ درد ترې هېر کړی دی. صدری د خاص کونړ اوسېدونکې ده او وایي له 5 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده، خو د بېوزلۍ له امله یې د درملنې وس نه ده پیدا کړې. کله چې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغه مېرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیایي وضعیته پرده پورته کړه، نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازې نیلوفر ابراهیمي وایي کله چې د ازادي رادیو په ویپانه کې د صدری له درد ډکه کیسه واورېده نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
در فیسبوک از صفحه رادیو ازادي پیام خواندم که
ما د ازادي رادیو په فیسبوک کې دغه مرکه واورېده او په یوه لرې پرته سیمه کې د دغې مېرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو استازی یم او بل دا چې خپله ډاکټره او یو مېرمن یم. له ازادۍ راډیو نه مننه چې د دغو مظلومو مېرمنو نمونه یې پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا مېرمن پیدا کړې وي.
ازادۍ راډیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې مېرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه. شکیلا د 1992 کال د جادي په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه. د جمهوریت په روغتون کې د درملنې په بستر پرته مېرمن صدری وایي وضعیت یې ډېر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی. د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډېر ژور دی او د راډیوتراپي او پلاستیکي سرجري لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر مېرمن د هوټ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته مېرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولېږي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ساینسي راپورونو د لړۍ یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په پکتیا کې د امنیتي چارواکو په وینا د جنایي جرایمو سطحه لوړه شوې ده. دوی وایي چې د روان کال تر دې مهاله له 300 زیات کسان په بېلابېلو جرمونو نیول شوي دي، خو یو شمېر نور بیا شکایت کوي چې عدلي او قضایي چارواکي د زورواکو په سپارښتنه دا مجرمان خوشي کوي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1404 نوي لمریز کال د پیل نه تر دې دمه په بېلابېلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه قمندانۍ له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړي تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 308 نفره مختلف نو مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولي دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 308 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب پخ 500 کسه موږ د قضا د دولت ته سپارلي دي، چې دوی موږ نه غوښتي ول، موږ نیولي دي، دوی ته سپارلي دي.
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشفي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړي تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په همغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادۍ راډیو په پرله پسې ډول هڅه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولیول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي په تعصب سره باید وایم چې بعضی وکیل صاحبان هم په دغه کې مداخله کړې دي او خو بلې خوا په محاکمو سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لورې لاس په لاس له اسنادو سره نیول شوی خو عدلیه ارګانونو پرته له قید او بنده خوشي کړی داود تپان ازادي راډیو پکتیا
خبری است زیرکی ها سمارت هیدفونونه مخکی لاراو تلی چه ده گوتو نخی پیشنی او یواسی ده خپل خوابن ده گوتو ده نخو پا لمس کولو کار کوی خو اوس این ای سی کمپنی لبایو میتریک شیوی چخه پا استفاده ده سی هیدفون جور کرده چه ده خپل خوابن جخ پیشنی یا ده خپل خوابن ده جخ پا وسیله ده کار کولو او کارمنده ولو قمنده منی کله چې خبری کوي هیدفون ستاسو د غوښ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي هیدفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني این ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوری دون کو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ خو دا شیبه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی زوروي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي د افغانستان ولسی جرګې نن د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل او نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل سو په کونړ کې د روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج جوبله مثبته پیښه ثبت شوې ده د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 50 تنه مړه دي او په تیرو 50 ورځو کې تر 50 زیات کورونه ویجاړ شوي او 10 تنه زخمیان دي د متحده عربی اماراتو پوز نن په یمن کې د یو جنگي جټ الوتکې د لادرکی خبر ورکړ د متحده عربی اماراتو پوز وایي چې د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده او د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړې د ترکیه پوز د عملیات په انقره کې تر پرونی 14 وروسته پیل کړی دی په انقره کې پرون ماښام لښتله ژوند یې شتنه په 14 کې ووژل او تر یو سلو شلته نه زیات زخمیان شول
زموږ غاګله آزادۍ راډیو او ریوس هم اقتصادي خبرونه واوري
سلام په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د حقینې بندر په فرانسېل سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې 15 برابره لږوالی راشي د دغه وزارت ویان مسافر خو خوندي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لارې په فرانسېل سره به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لاره پیدا کړو
چې افغانستان دغه کالي چې د چین نه قیمت راتیتیگی تا در افغانستان در اقتصاد لپاره و در ترانزیت لپاره دیر مهم و دیر اغیزناک و گتورده
شغلی خوخندی زیاده کرده چی نور هیوادون هم لیواله دی چی لهم دیلار چخه گرد پورته کردی په کندهار ولایت کې د شوزو د لاسي صنعت یوازنی مرکز له سقوط سره مخامخ دی دغه مرکز مسؤلی رنگینی حمید ازادي راډیو ویل چې یو وخت لسګونه سوداګرو میرمن ته کاری امکانات برابر کړي وو او اوس یوازې د ګوت پښمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوخت دي اغه رنگینه حمید وایي چې کله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته ستنه شو او په کندهار ولایت کې د شوزو لپاره د لاسي صنایعو دغه یو تجارتي مرکز پرانست چې د دې مرکز په مرسته خپل کورنی اقتصاد پیاوړی کړي او ټاکل شوی دی چې پنځه راتلونکي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی او د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو د ټولنې ترمنځ شپږم نړیوال نندارتون جوړ شي د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به 40 کورني او 40 ترکي شرکتونه خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي د شغلي رسولي په خبره دغه نندارتون به 4 ورځې دوام وکړي د خبرونو پای
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د یو کلیز رغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي. خلمړی اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ د حکومت په رهبرۍ کې احتمالي بدلون، د سولې روانو هڅو او د پخواني شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، داسې هڅې روانې دي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، لیکل شوي چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي، افغان ولسمشر به اوسنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي، که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي، نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي، دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی، سولې حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي، حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکنی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړي. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
څوک می له ورته ونیسي ډېر مې بد راځي.
ښه، زما بیا ډېر خوښېږي چې له ورته دې ونیسم.
خوشی کم، هو ورته مې ځکه کش کوي چې بخیلي دې راځي. ستا ورته خو لنډ دي،
ډېره ښکلې چوټي هم کوي، خوښېږي مې.
دا قایته ګوره، دا مې مور له بنجارې نه راته واخیست.
هی زما وختم بیرته اوږدیږي، بنجاري کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نشي، بیا دې وخته نه کشوم.
ښه، نه خفه کېږم. خو هیلې، دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دې خو وویل چې زه راځم.
نه پوهېږم، کېدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې،
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر، هغه ده راغله.
وای لږ پاتې چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ موږ سره مې لوښي مینځل، بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې، ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله؟ اوس کمپیونونه ورکړم، بېرته به نیسم ستاسو سره برابر شي، یوازې فکر به شو.
هو چې بیا یو هم درنه مخکې نه شو. ها، اول ورګې سره قرارداد کړی؟
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ښه، او پوهېږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه، زما خوښېږي چې ډاکټره شم.
هو، زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام دا اوسه درس وایو، هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا، تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه، زه خو نوې جامې نه جوړوم، نه تیر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه، لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راز اسلامه چې څارن ول سپ درته پټه مده درځه
صاحب به دې سره پاره غوښته ما هڅه کوم ورته وایل
تر څو چې د جرم نورمال غری ورته ونه کی هم داسې به هر ورځ زی او رازی بس رازنو ته اوس ډیره خبره مکو چټک ځه درځه
یو څه خمر ورته وای دا خلک آدرس مې مورک بیا څو وایم
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو په بس چې څه ورته وای درځه
دا دې روان يم خو او نیم کاکا ته کوي سلام علیکم
وعلیکم سلام اسلام اخی
ما درېګه دا د اماغه ستر دی لکه ماما دې چې
نه نه نه
نه نه دا مخبل تر دی نیم کاکا یو چاره خو کاکا نه
نه پوهیږم چې څه چاره وکم هغه کسانې ونی ولاو کنه
نه پوهیږم دا دې اوس بیا پښتنه ته غوښته یا
وروره وخت نسته دا دې زبر درته وایم ای څوک لا تر اوسه نه دی نیولې
اے وراره خو چهار یوی پیژن خو په لاس ورکه کنه
درزه اسلامه خلاص که خبرې دی وروره تاسو دلته د نوتو اجازه نست
ولی
خدای په من لهیم کاکا
زه په مخه ریخه
اجازه ده سره نوال صاحب
راځي راځي
السلام علیکم
وعلیکم سلام اسلامه کینه او ته تلای شي سربازه
سمه ده صاحب
ښه اسلامه ډیر بزان درته خوښیار کاری کنه چې دروغ دی ویلا
نه نه ما دروغ نه دی ویلی
زمون کسانو هغه آدرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه ښه یې پیدا مو کړ صاحب زه بې ګناه یم
اسلامه ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پیژندل ته پوهیږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي ځکه چې تا زموږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دی ویلی
که دروغ ویلی وی جزا دې نورم زیاتیږي
نه نه صاحب په ما باور وکړئ
ګوره اسلامه که رښتیا نه وایې نو کیدای شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې
څه څه زه مشر صاحب زه نوکرم نه وم ته وایې مشر
نو څنګه دې دروغ وویل کسان څنګه نښیې
صاحب زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم هغوی به کډه کړې وي ځکه یو بل چام ورباندې شک کړی وه بیا یې هغه سیمه پرېښودله
د اوسېدنې بل ځای ښی چیرته وه او هغه نور محمد او ناصر چې په ضمانت خوشې شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه
دا خو به زه نه یم خبر خو هغه له ګزمه کلیوال وه د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري
ګوره اسلامه ښه فکر وکړه څه به دریا چی خپل ځوان مه بربادوه ځوانې حقیقت راته ووایه
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي
څنګه
یو ځای دی هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه هغه به درته وښیم
ښه ووایه
تاسو ټولې د خدای را ولې
ښه ده شلورې راشه دلته پاس کې نالی مې ترورې
ښایست دی لورې پروا نه کوي رښتیا نفیسې ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښیږي او که نه دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي
وایې ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان په عذاب کړی
نفیسې خورې خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي
خیر اوس دی چې زموږ په یاد یم
ما باندې ونه خاندی نو له بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې
ولې به خاندم کور مو ودان خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي
آمین خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ
ښه تاسو خپله کې مجلس وکئ زه زر راځم چای تیار دم دی پیالې ورسره اخلم بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه ډېره تږې یم
بس زه دی زر راځم
ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده ژوند ته یې وګوره کور ته یې وګوره کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده
هو رسېدلې ښځه خو ده وایي نفیسې ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي
هو دولسم نه فارغه شوې بختوره
وبخئ یوازې پاتې شوی
نه نه راځه نفیسې آفرین دې شه نفیسې یوازې ښځه یې رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل
زما پکړه یې ویل خیرت خو ده
اوهو هو یو څه ته یې زما هم پام کړ د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري تا خو ښوونځی خلاص کړی
دا ته څه وایې زر لښتې زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي
ولې له باسواده سره یې چې واده کو ښه خوشحاله و دې کې نه څه خبره ده
ای ګلپرې ته په څه پوهېږې
ګوره لورې ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسیږي. ګوره زما زرلختې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډیر ښه شي، یوازې تا ته نه ټول کلی به در سره خات شي، او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نشي کولی.
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما، بچی به دې هم در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنی تاسو ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟
هلی شاباس اله کارو، زر در کارو که بچو، شاباس.
سبا ده استازه.
ای عبداللالا، دا کراچی دی سوپر ڈاکی کھڑی ده، زما سور نه پی رسیگی.
استاد وویل چې کراچی له خاوره ډکه کوي، نور هلکان به یې تشه کړي.
هلکانو، هغه ځای مو ښه پاک؟
هو استاده، ما هغه ځای ښه پاک جارو کړ، هغه دی خاورې په کراچی کې وړي.
استاده، هغه سفینه وویل چې دا خاورې وښدله اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شاباس.
صبر استاده.
استاده، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی، او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاک کړه، چې ورځ راوړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، تو با دخپل کار سرا دا دوی طولو پا کارونو باندیم را گرزی، هر چه تیار دی، او دخل تو بطه هم کار دا تیار شوا.
استازا، یا خبر ها، لزوانا نونا دی ماشمان کار تا دیر دره ولی، ولی؟
تو پا دی خبرو نپایگی جان آغا، پیسی چی چمره دیریگی، عمر خوگیگی، دا پیسو پا گتولو نپایگی.
سنگا نپوهیگم، زما خبری دی گاٹی سرس تڑاو لری. ما ویل ټول کارګر دی ماشومان نیولی.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشی نشي کولی. دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، او لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه، نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا دی اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په بټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بالا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه، چې بټۍ به در خوشي کړي وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاده، ټول ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخایم.
استاده، د ورځې به څومره پیسې راکوي؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې ووهي او ډېر کار وکړي، هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې په اسلام کې د ماشومانو د حقوقو په اړه څه راغلي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمن اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې ځینې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډه شي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحي پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلي سیستم د فرخوندې د قضیې په څېړنه کې ناکام و. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشحاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې کړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمیر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدل چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډېر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډېره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډېر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپله میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنه یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنه مې بعد هلکه څنګه د بچی نشته ده باید زر بچی وزېږې. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه یې، خدای ورخطا و بچی وزېږې. بیا ډاکټر ته بوتلم، خو پیغورونه به راکوم چې بچی هم دې نه کیږي. کله کله به سې جګ راسره وکوي ویل به بچی سې نه کیږي، موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و چې زر بچیان زېږې.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې مېرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسیدونکي د همداسې یوې مېرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو مېرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو. زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا مېرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یوړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغان کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. آخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي وو چې ته باید د ځان درملنه وکړې، مېرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه چې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېره شوې، بیا دوی دغه خپله مېرمن تل ډاکټر ته بیوې دې لپاره سې اولاد یې اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې ووتل د دې مېرمنې ماشوم ونه سه، بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه مېرمنه هم سوا د دې ماشوم نه کېده، یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنی ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره یې نه منلس، مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګړوسي. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه او بیا سې دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ شې تا خپله مېرمنه وکړه بیا دې څنګه ماشوم نه کی. چې دا کله ډاکټر ته ځینو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او مېرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ مېرمنې سره ډېر ظلم کوو، دا به یې وهله ټکوله سوالې ستا ماشوم نه کی. بیا چې دا بله مېرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا به دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته به یې دا تللی.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي یو نوې واده شوې ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنیو کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت پورې دوی صبر وکړي او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي هغې نه وروسته ولاده خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده که نه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړل شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپلو مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر سي مریضان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخت یې مالت باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی، کله چې افغانې ته مراجعه وکړه هغه هغې نه مخکې همدا پس افتاد درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس افتاد. نو په دې حساب دوی هغه خپل داخلی شروع کړی دی چې دغه خوشی زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود. مثلا د کوترې میتیازی هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونجزي مراجعه وکړه چې دا اصلا یو عمل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډېره خرابه خونجزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه وروسته که میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دې په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې که یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شي نو ښځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅکله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپله د یو کال په ترڅ کې دوی امکانات ډېر شته چې دوی عمل واخلي. که چیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپله هم غواړي چې حتما باید اولاد راوړي، که چیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکي هغه نه چې یوازې دوی خزه ډاکټر ته ولېږي، اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی خزه ډاکټر ته لېږي که یوناني دواګانې ورکوي همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه دلاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ور تریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي، دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتېږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد دننه راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د همدغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبره نه ده او په شرعي نه لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چا ته اولاد ښځینه ورکوي، چا ته نارینه ورکوي، او چا ته چې وغواړي نه ورکوي. خدا سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای الجهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دې د باعث سوی ده، دا یې دغه باور سره په ټکر کې ده چې صحیح ده له اسبابو مساوباتو نه موږ کار اخلو. ده په اسلامي شریعت کې اشکاله نه لري که چېرته طبي ستونزې وي باید مراجعه وسي ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري.